السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سیند نفتي حوزې د نفتو د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د قانون وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د چین د سی پی ای آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیره ورځې دوه ځایه په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځای له منځه وړی دی. دوی وایي دغو عملیاتو کې ټول ټال اته تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور نیول شوي دي. خبر پاڼه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایي ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان نه یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړه چې د پنجاب د اورکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا پیښه غندلې ده. طالب چارواکو له پاکستان غوښتي چې د دې پیښې پوره پلټنه وکړي او عاملین یې ژر تر ژره ونیسي. ایران د فرانسې لخوا د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د کارتون چاپېدو ته د غبرګون په لومړي قدم کې په تهران کې د فرانسې د څېړنو مرکز بند کړ. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. د فرانسې لانجمنې چارلی هبدو مجلې په تازه ګڼه کې لسګونه کارتونونه چاپ کړي چې خامنئي یې پکې مسخره کړی دی. دوی د خپل دې کار لامل د هغو ایرانیانو ملاتړ بللی چې د نظام په ضد اعتراضونه پیل کړي. او په جرمنی کې د نوي کال په شپه د خلکو بلواګانو او په برلین او څو نورو ښارونو کې د بیړنیو خدمتونو پر کارکوونکو بریدونو جرمنان بوګنولی دي. اوس په ټول جرمنی کې د اورلوبو او اورغورځونکو پټاقیو د بندیز غوښتنې ډېرې شوې دي. د جرمنی چارواکو ویلي د نوي کال په شپه یوازې برلین کې یو څلوېښت پولیس ټپیان شوي او په نورو ښارونو کې هم د اور وژنې پر کارکوونکو لسګونه بریدونه شوي دي. د برلین ښاروالۍ فرانسیسکا ګیفي د ځوانانو یوه غونډه رابللې او شوې ګډوډۍ او بلواګانې یې د نه منلو وړ بللې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د قانون وزارت له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سیند نفتي حوزې د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د تړون ګټې او د افغانانو پر ژوند اغیز څه دي؟ په دې اړه د چارو د کتونکي نظر را اخلو. ملګري ملتونه د افغان ښځو د کار پر بندیز غونډه جوړوي. دا چې دا غونډه څومره ګټوره ده او اغیز څه کیدای شي په دې اړه درته مرکه لرو. د خبرې مجله کې مو له نورو تازه پیښو هم خبرو. دا به هم واورئ چې یوناما په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیز تازه اندېښنه ښودلې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت نن له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سیند نفتي حوزې د کیندنې قرارداد لاسلیک کړی دی. دغه قرارداد 25 کاله موده لري چې په ترڅ کې دغه کمپنۍ د دغه حوزې تیل راباسي. دا چې د دغه قرارداد او تړون جزئیات سي دي د لاسلیک پر مهال دواړو لورو څه ویلي، د تفصیل لپاره همدا شی باز موږ همکار خاطر پردیس سټډیو ته وصل دی. پردیس ستړي مشي، له تاسو به د دغه قرارداد نور جزئیات واورو. دواړو لورو په کې څه ویلي دي؟
سلام تاسو ته لودین صاحب، ټولو اوریدونکو لیدونکو ته. او هو، د طالبانو د قانون وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست، البته د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د چین د سی پی آی آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوی. خبر پاڼې کې راغلي چې دغه تړون یا دغه پروژې په لیکل کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د زیرمو د کیندنې له اړخه پر ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د آمو سیند نفتي حوزه 4500 کیلومتره مساحت لري چې په دریو شمالي ولایتونو جوزجان، سرپل او فاریاب کې پرته ده. د طالبانو حکومت وایي چې نوې کمپنۍ به په لومړي کال کې پر دې سیمه 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي او راتلونکي دریو کلونو کې به 540 میلیونه ډالر نور پانګونه هم وشي. د تړون موده 25 کاله خودل شوې ده. د طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان د قانونو د کیندنې بهیر چټک کړی او د پخواني حکومت د شویو قراردادونو د سمون او تمدید سربیره 600 قانونو د کیندنې لپاره په قرارداد ورکړی دي. په دې زیرمو کې لویه برخه د ډبرو سکاره، مرمر ډبرې، شوکانې او تالک ډبرې دي چې د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمالي سیمو کې کیندل کیږي. د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په 126 وړو کاني زیرمو کې کیندنې کیږي، خو طالبان یوازې وروستیو دوه میاشتو کې پر دې شمېر 600 قراردادونه هم ور اضافه کړي دي. خو د طالبانو پر حکومت بیانیوکه او پوښتنه دا ده چې آیا د دې قانون د استخراج لپاره ظرفیت او ترخوای حقوقي مشروعیت شته او کنه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت بیان عصمت الله برهان وایي نه یوازې دا چې کاري ظرفیت لري، بلکې دا پروسه د تیر په پرتله ډیره شفاف او رڼه کړي او همدا لامل دی چې عواید هم زیات شوي دي. تر دې خو د افغانستان له قانون یوازې د خامو موادو په توګه کار اخیستل کېده او نیوکه دا و چې په کور دننه د پروسس او ترې د نورو ګټو لپاره هیڅ پروګرام نشته. د بیلګې په توګه همدا اوس افغانستان د ډبرو سکاره او سنگ مرمر پاکستان ته د هغو شرکتونو لخوا په خام ډول وړل کیږي چې د طالبانو حکومت ورسره قرارداد کړی، هغه څه چې اقتصادي کارپوهان بیا پرې نیوکه لري. بلې لودین صاحب
ډېره مننه خاطر پردیس و چې نن یې هلته په کابل کې د طالبانو د قانونو وزارت او د یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ د امو حوزې د نفتو د قرارداد جزئیات راکول. دا چې دغه تړون د افغانستان لپاره څومره ګټور دی، د افغان ولس لپاره پلان محال کې ګټې څه دي، او دغه انتقادونه څومره پر ځای دي چې طالبانو په دغه تړون کې یا دغه تړون د عملي کېدو لپاره کامل ظرفیتونه نه لري، د موضوع د تحلیل لپاره د قانونو وزارت پخوانی سلاکار او ویاند عبدالقدیر مدفی سټډیو ته وصل دی. مدفی صاحب ستړی مشه، تاسو هم دغه موضوعات سیړی، څه دي د نننی تړون ګټې د افغان ولس لپاره؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم او اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. د افغانستان په کانی زیرمو کې فوق العاده اقتصادي ظرفیت شته چې کولای شي د افغانستان ډیر ویجاړ اقتصاد په دې معنی مونږ په خپو ودرو. البته چې هغه ظرفیتونه چې په دې سکتور کې مشخصه شوې دي د یو میکانیزم په اساس معنی چې په هغه کې تر ټولو مهمه مرحله د تفحص، اکتشاف او بیا وروسته د استخراج پروسې چې مونږه قراردادونه کوو او نور هیوادونو سره یو تعامل کوو. البته دلته یو ډیر غټ مشکل چې زه وینم هغه دا چې لومړی خو د دې قراردادونو د نویت او د دې قراردادونو دغه فلسفه مشخصه نه ده چې په کوم اساس باندې تړل کیږي، خصوصا چین سره مونږ ولې وتړو، چون مونږ د چین سره ډیرې ناکامې تجربې په مسایینه کوو په نورو قراردادونو کې لرل، او دا قرارداد د همدې چینایي شرکت د هغه تعهدات چې په هغه وخت کې د استخراج په وخت کې دوی ویلو چې کوم شرایط چې ورته ټاکل شو هغه پوره نه کړل. البته د قرارداد امضا ډیره یو اسانه پروسه ده چې کولای شو مونږ په لزګونه قراردادونه د هر چا هر شرکت سره یا خصوصا یو هیواد سره مونږ لاسلیک کوو، اما وخت چې مونږ د ستر قراردادونو بحث کوو، د 25 کالو بحث کوو، نو دا یوازې 25 کالو بحث نه دی، بلکې دا د 500 او د 100 کلونو قرارداد دی. البته په مشخصا چې لومړی دوره کې اکتشافونه کیږي، دومره دوره کې بیا د استخراج جو استخراج نو روس ته چی څنګه وسات ورته ورکړل شي.
نو اصلي څه فکر کوي اوس طالبان دا کوي چې دوی دغه تړون لپاره کامل ظرفیتونه لري، دوی وایي چې په دغه وزارت کې د وزارت پخوانی کډرونه پاتې دي، تخنیکی کسان ورسره پاتې دي. آیا تاسو هم باورې یې چې د تړون مخ کې دغه کوم شرطونه چې تاسو یاد کړل دغه شرطونه به حداقل تر یو ځای پورې عملي شوي وي؟
ګوري دا د استخراجي سنې سکتور چې دا د غټ قراردادونو چې ولې وخت چې مونږ بحث کوو دا په خپل کې ډیر غټ احتمال دی لري چې مونږ یو ډیر غټ اقتصادي بحران سره مخ کې لکه تاسو مثالونه ګوري په سریلانکا کې د چین قراردادونه دا شان په نورو منطقو کې په پاکستان کې خپل د سیپک پروژه کې د چین سرمایه گزاره نه تاسو ګوري غټه سرمایه گزاري چې خصوصا په سکتورونو کې خصوصا په منابعو کې منرالونو کې راځي دا خپل ذات کې ډیر ریسکونه هم لزان سره لري آیا دغه مطالعه اغه اقتصادي مطالعات چې د دې قراردادونو لپاره باید اغه تضمینونه وجود لري چې آیا دوی د ظرفیت لري چې هلته اغه تر سره شوی قرارداد کې چې کم موافقت کیږي اغه معنی عمل وکي او اغه تر سره کی باس هم دغه دی چې مشکل هم دغه دی چې موږ ولی یوازې خپل قانونه خپل غټه سرمایه چې موږ د ټول افغانانو سرمایه ده موږ یو هیواد ته ورکو دلته یو بل اقتصادي جګړه پیل شي اقتصادي جګړه په دې معنی چې همیشه لپاره هڅه کیږي چې د افغانستان منابع نه په لوړه کچه باندې استخراج شي او نور هیوادونو ته ویول شي ولته پروسس شي او غوښتي ترې استفاده وکړي اصلي مسله دا ده چې اوس موږ د یو غټ حقوقي څه سره مخ یو دغه تشداد چې وسپوري دا قرارداد د نویتونو د دې قرارداد خصوصا په 15 کال او 50 کلونو لپاره چې ورکول کیږي دغه قراردادونه باید ډیر وضاحت ولري او ډیر معلوماتونه باید په دې اړه باندې موجود وي چې دا قراردادونه لچا سره کیږي څه ډول کیږي او لدې هغه میکانیزم څه دی وخت چې د ظرفیت خبره وي نو بیا خو مسله دا ده چې بدون شک په موږ په سکتور کې ډیر پر ظرفیت خلک شته دی او په دغه پر ظرفیت خلکو په تیرو 50 شپته کلونو کې په دې سکتور کې فوق العاده کار کړی دی او دوی پوهیږي چې په دې سکتور کې کم پټنشل شته اما استفاده د دې پټنشل نه د مسله سیاسي ده او په دې کې تر ډیره بیا غا اقتصادي منفعتونه په پام کې نیول کیږي
ډیره مننه کورمو ودان د قانون وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقادر مطفی و چې نن په کابل کې د طالبانو د قانون وزارت او یو چینایي کمپنۍ ترمنځ د تړون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 12000 او 12000 یو سلو 40 12000 اته 100 شپېته او 15000 شپږ 140 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو ماخامنې خبری مجله او ری همدا شی به زموږ خبرونه پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي. هله دا کې انټرنیټ لري زموږ د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي او د غرض یوټیوب پانه هم در سره سبسکرایب کړئ. پر ټوئیټر هم ازادي رادیو مندلی شي. راځو د خبرونه بلې موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د طالبانو لوري په نادولتي کورنۍ او نړیوالو مؤسسو کې د افغان میرمنو د کاربندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دغې غونډې وړاندیز د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري شوی دی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو 13 میلادي میاشت د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. په دغو اعتراضونو کې یو شمیر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. دا چې د ملګرو ملتونو د جوړیدونکو غونډې جزئیات څه دي، بحثونه څه دي، همکار مې اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. د مهال سټډیو ته وصل دی اکرام صاحب، ستړي مشي، د موضوع جزئیات بل تاسو واورو. فکر کوم اکرام صاحب سره رابطه یو څه ستونزه لري، موږ هڅه کوو چې اکرام صاحب سره له سره اړیکه ونیسو. اوس مهال اکرام صاحب سره اړیکه پرې ده. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د افغان میرمنو د کاربندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د غي غونډې وړاندیز د دوی او جاپان له لوري شوی دی. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم په وار وار د افغانستان په وضعیت باندې اندېښنه ښودلې، خو طالبانو بیا د خپل تګلارو ننګ کړی ده. ورزو خپل همکار اکرام الله اکرام ته چې اړیکه لا هم نه روخ کیږي تخنیکی همکار اشاره کوي چې د اکرام صاحب اړیکه ستونزه لري. د موضوع د تحلیل لپاره ورزو د خزو فعال دیوی پتنګ چې دا محل سټډیو ته وصل شوی ده. میرمن پتنګ ستړي مشي، تاسو هم اتمن اوریدلی چې ملګری ملتونه راتلونکې اونۍ، البته امنیت شورا یې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ښځو په اړه یو فوق العاده غونډه جوړوي. غونډه به د پردو تر شاوي. تاسو څه فکر کوئ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له خوا نه دغه ډول غونډې د افغان ښځو یا افغان میرمنو د حقونو لپاره څومره ګټورې ثابتېدلی شي؟
ټولو لیدونکو ته ګوره، هر کومه ناسته چې کیږي او هلته د افغانستان د میرمنو په حق باندې خبرې کیږي، د زموږ تاسو په ګټه باندې ده. خو اوس راځو دې ته چې هغه کسان چې غږ راپورته کوي، زه فکر کوم باید کوشش وشي چې د افغانستان غږ راپورته شي، خصوصا هغه میرمنې چې نن ورځ په افغانستان کې ستونزو سره ډېرې زیاتې مخامخ دي. نن د هغوی په مخ باندې د مکتوبونو در دروازې بندې دي، د کارونو دروازې په بندې دي، او د ډېرو غټو ستونزو سره دوی هلته مخامخ دي. نو زه فکر کوم که چیرته دا رقم ناستې کیږي، نو باید دعوت زموږ تاسو هغه میرمنې چې په خپله د هیواد په منځ کې دي، هغوی ته باید هم دعوت ورکړل شي او د هغوی غږ هم باید هلته واورېدل شي.
څه فکر کوي ملګری ملتونه څه کولای شي، خصوصا دوی په افغانستان کې اوس مثلا د یونما ماموریت دی فعال دی، د یونیسف او د غرض د سیف د چلډرن ماموریتونه فعال دي. ملګری ملتونه علاوه پر دې چې دوی به خپل نظریات څرګندوي، خپل ځینې اندېښنې به څرګندوي، آیا د عمل په ډګر کې هم څه کولای شي چې طالبان کم تر کمه له دغو پرېکړو نه په شا کې کومې پرېکړې چې د نړۍ په کچه غندل شوي دي او ویل شوي چې ښځې له کار او تعلیمه راګرځول شوي دي، آیا ملګری ملتونه وړاندې هم تللی شي، یعنی طالبان د تصمیم اړولو ته هم اړ کولای شي؟
ګوره، بله شکه دوی کولای شي چې د دې نه زیاتره فشار په فیلی واکمنۍ باندې راوړل شي او بندیزونه په ولګوي. خو اوس خبره په دې ځای کې ده چې وخت چې بندیزونه لګول کیږي، په خپله طالبانو باندې کومې ستونزو سره دوی خپل طالبان نه مخامخ کیږي. متاسفانه هغه بیچاره او غریب خلک هغوی زیاتره وخت د ستونزو سره مخامخ کیږي چې وخت چې ملل متحد کوم ستونزې فیلی واکمنۍ ته راجوړې کړي. زه فکر کوم چې د خبرو له طریقې نه دوی کولای شي چې زیاتره فشار وارد کړي. خو بیا هم خبره دیده راځي چې ملګری ملتونه څه شی غواړي په افغانستان کې، د خاطر چې بیا په ملګری ملتونو کې هغه هیوادونه چې واقعیت په افغانستان کې خپلې ملي ګټې پکې ویني، هغوی اصلا څه شی غواړي د افغانستان؟ آیا هغوی خوشحاله دي چې فیلی واکمنه هغه کوم فشار چې په خپلو خلکو باندې راوړی دی، د میرمنو په مخ باندې دروازې د مکتوبونو باندې کړي دي، آیا هغوی دوی ته خوشحاله دي دوی په خاطر باندې غږ نه راپورته کوي؟ آیا دوی کوم بل پلان دی د افغانستان لپاره چې افغانستان میرمنې نن ورځ دومره غټو ستونزو سره مخامخ دي، بیا هم نه د افغان میرمنې غږ اورېدل کیږي، نه د دوی ستونزو سره څوک رسیدګي کوي؟ او بې درغلو خبره دی چې د ملل متحد څه شی کولای شي. زه فکر کوم چې دوی کولای شي چې زیاتره فشارونه په فیلی واکمنۍ باندې وارد کړي، تر څو دوی دې ته متوجه شي چې دغه کومې کړنې چې دوی کوي دا درستې کړنې دي. بیا بله خبره دې ته راځي ګوره، که چېرته فشار ورته ورباندې وارد شي، آیا طالبان به د دوی فشار ورنه جدي وګڼي کنه؟ ایتو خاطر چې چیرته موږ طالبان کړنو ته په اوله دوره کې ورته وګورو، اوس په دوره کې ورته وګورو، کوم فرق پکې نشته دی؟ زیاتره نورم دوی ذهنیت کې شي چې تنگ شوی وي د میرمنو په ایسا کې. مخکې دوره کې دوی میرمنو ته اجازه نه ورکړي، اوس یې نه ورکوي. نو زه فکر کوم که چیرته د هرې خانه دوی باندې بندیزونه ولګول شي، دوی هغه خپل فکری کارونه به مخته بیایي، هغه فکر چې دوی لري چې میرمنه نه باید کار وکړي او نه باید درس ووایي. زه فکر کوم دا دوی په ذهنیت کې دی. نو ذهنیت سازی د طالبانو بدلول زه فکر کوم چې دا به ډېره زیاته ستونزمنه خبره وي.
بله، میرمن پتنګ په دې وروستیو کې د یونما مرستیا مارکوس پوتزل وویل چې باید بهرني هیوادونه یا لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیزي تر څو دغه وضعیت له نږدې وګوري. که څه هم د ملګرو ملتونو هغه اصلي نمائندګۍ یا استازولۍ دغه موضوع تایید نه کړه چې دا د ټولو ملګرو ملتونو نظر دی، کې یوازې د ښاغلي پوتزل. څه فکر کوي طالبان سره له دې چې دوی ژمنه کړې وه په دوحه کې چې دوی بدل سوي دي، دوی به د ښځو حقونه ورکوي، د کار حق به ورکوي، د تعلیم حق به ورکوي، ولی دوی بدل سول هغه پریکړې چې دوی یا هغه ژمنې چې دوی په دوه کې کړې وي ولی فکر کوي عملی نه کړي یا اوس ورستر بلې له مغو پریکړو نه دوی په شا کېږي؟
اګور ته دوی مسلې دي. اول ولی دوی په شاشول اول دوی په خاطر باندې په شاشول چې دوی هیڅ وخت افغان ولس همیشه د حق پورته کوله ګورې د جمهوریت په وخت کې چې طالبان نه دي بدل شوی مګر هم د هغه وخت د واکمنۍ ته کوم څه حق نه نیولا او ورته وی چې نه طالبان بدل شوی او د غژمنې کوي خو ولس اته خاطر چې شرکاله تیر شوی وو د ډیرو نورو ستونزو سره خلک مخامخ ونو باور وکول چې کیدې چې په شلو کالونو کې دوی به لګ د نړۍ بیلیدلې بیا او بدلون به په دوی کې غلیبی او رغلو دې ا کسانو چې فکر کاوله چې په افغانستان کې دلته سفارتخانه خلاص شي دغه مخالف وو زه فکر نکوم چې دې مخالفت باید موږ تاسو وکړي چې په افغانستان کې نور هیوادونه راځي او سفارتخانه خلاصوي زه پر کوم ده په یو ښه نیت باندې ونیول شي د خاطر چې دا سفارتخانه چې راځي وګوي به د نږدې نه کاوله چې د افغانستان د خلکو وضعیت وویني او د نږدې نه به کاوله چې په فیلی واکمنۍ باندې زیاتره فشار وارد کړي نو زه پر کوم که د سفارتخانه زیاتره شي او زیاتره هیوادونه راشي افغانستان ته اقلا د افغانستان د خلکو غږ به د نږدې نه دوی واروي او زیاتره به د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان د ښځو د حقونو فعاله دیوا پتنګ و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې. اوس
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو په ورته مسله کې پاتکیګو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي اساسوالۍ دفتر یونما وایي دوی د ټولو خزینه کارکونکو دندې به خوندي وي او معاشونه به ورکول کیږي. یونما د چهارشنبه په ورځ ټویټ وکړ چې هیڅ نارینه کارکونکی به د ادارې د خزینه کارکونکو په ځای ونه ګمارل شي. دا چې د موضوع جزئیات څه دي دا شیبه زموږ همکاره سنا کاکړ سټوډیو ته وصل ده. سنا جان ستړي مشي د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د اعلامیه یا دغه نوي خبر جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته او نورو اوریدونکو لیدونکو ته. څرنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ډاټ ورکړی چې د خپلو ښځینه کارکونکو معاشونه به ورکړي او ویلي دي چې افغان ښځې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د خلکو لپاره مهم رول لري. خو یونما ته نه دي ویلي چې آیا هغو ښځینه کارکونکو ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په پروژو کې په قراردادي ډول کار کوي هم معاش ورکول کیږي او کنه. یو شمیر ښځې چې په افغانستان کې په قراردادي بڼه د ملګرو ملتونو سازمان د پروژو د تطبیق مسؤلیت لري او د کورنیو بنسټونو یو شمیر نورې کارکونکي د خپل کار او اقتصادي مبهم وضعیت په اړه اندېښمنې دي. یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د پروژو د پلي کولو په برخه کې له یوې کورنۍ مؤسسې سره کار کوه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د ماشونو د دوام ډاټ نه دی ورکړل شوی. د ازادي راډیو ته په یوې مرکه کې وویل
جایی که ما کار میکنیم ارگانیزیشن یا انجوی داخلی
چرا چه موخ کار کوو یو کورنای بنسټ دی لنډیوال بنسټونو او ملګرو ملتونو سازمان پروژه اخلو او تطبیقوي. دفتر هیڅ نه دی ویلی چې زموږ ماشونه براکړي کنه. اندېښمن یو چې آیا د ملګرو ملتونو سازمان به هغه خزینه او کارکونه ته چې په پروژو کې وي ماش ورکړي کنه. هیڅ معلومات نه لرم.
انو زری معلومات خودم نداریم.
یونما په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د یونما مرستیال مارکوس بوتزل د طالبان حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکریم سره په لیدنه کې ویلي چې د ښځو پر کار به بندیز په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. نوموړي ټینګار کړی چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه باید لرې شي تر څو د افغانستان د لا اقتصادي زیان او انزوا مخه ونیول شي. سربیره پر دې د یونما د بشري چارو همغږي کوونکی فرانکیزا د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا او بیارغونې چارو له وزیر محمد یونس اخونزاده سره په لیدنه کې په مرستندویه مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر لرې کولو ټینګار کړی دی.
ډیر مننه کورمو ودان د ازادي راډیو خبریاله سنا کاکړ وا چې د یونما د هغې اعلامیه جزئیات راکول چې ویلي دي د دوی هیڅ یو خزینه کارکونکي به په افغانستان کې نه بیکاره کیږي او د ماشونو ورکړه به یې دوام ولري.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل وایي ټاکل شوی چې په راتلونکو دوو ورځو کې 600 افغان بندیان چې ماشومان هم پکې شامل دي خوشی او افغانستان ته ولېږل شي. زموږ همکاري نرګس مومن موضوع تعقیب کړی د محل په سټوډیو کې راسره در سټوډیو ته وصل ده. نرګس جان سړی مشي سیدی د دې موضوع جزئیات.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. البته څنګه چې اوریدونکو ته جواب ته د چمګې څو مودې راهیسې هغه تصویرونه هغه انسرونه تر لاسه کړل چې په پاکستان کې د افغانو کډوالو وضعیت څنګه دی او د زینو کسان سره مخابري هم وکړي څوک چې په افغانستان پاکستان کې اوسېږي. نو په دې لړ کې موږ د زین طالب چارواکو او د افغان کډوالو مدافعین سره خبرې وکړي. په دې لړ کې موږ د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منازه کاکړ سره مخابري وکړي او هغه ویل چې پراتونکو دوه ورځې پورې په سلګونه تنه بندیان خوشی شي. نو موږ د پنځه پر ازادي رادیو ته وویل
په کراچۍ کې دا مهال چې کم بندیان دي تر 1400 پورې دي. په بندیانو کې تقریبا د ماشومانو په شمول 1400 پورې کسان داسې دي چې د چا ډیپورت آرډر شوی دی. ان شاء الله هغه کسان به په دوه ورځو کې واپس افغانستان ته لیږل کیږي.
نو موري وویل چې د عبدالخلیل په نوم د یو افغان جسد به هم د هغه د اسناد د بشپړېدو وروسته افغانستان ته انتقال شي. ازادي رادیو څو ورځې مخکې د عبدالخلیل له زوی سره خبرې کړې و چې په خبرې پلاری د کراچۍ په زندان کې مړ شو. د خبرې تایید کړې ده په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال ویاند احمد زیات تکل وایي چې 400 تر 500 زندانیانو د خوشی کېدو خبره کړې ده او ویلي دي
ممکن سبا او بل ورځ د 400 او 500 ترمنځ زندانان را آزاد کړل سی او نو د اطمینان په ډول ویلا سوچې ان شاء الله تعالی په ډیر نږدې راتلونکي کې به د کراچۍ له زندانونو ټول افغان بندیان چې د قانوني اسناد د نشتون له وجې نیول شوي دي را خلاص کړل سی.
نوموړي زیات کړه هغه افغانان چې د کراچۍ له زندانه خوشی کیږي بیرته به او سفر اسانتیاوی به هم د طالبانو د حکومت لپاره ورته
برابرېږي. مننه سلامت اوسې. د خبرونې وخت کم دی، تفصیل به پریږدو سهارنۍ خبرونې ته. ډېره مننه سلامت اوسې. د ازادي راډیو خبریال نرګس مومن و چې هلته په پاکستان کې د افغان کډوالو د بندیانو حال را سره شریک و ویلي چې په نږدې ورځو کې به 600 افغان بندیان آزاد او افغانستان ته ولېږدول شي. د خبری مجلې د پای په شیبو کې ورزو سپورتي پیښو ته زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل استډیو ته وصل ده. ساحل صاحب ستړي مشي، د نن ورځې او د نن شپې مهمې سپورتي پیښې څه دي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ټولو لیدونکو ته. د کرکټ آسیایی شورا د 2023 کال لپاره د لوبو د پایل میاشت او د لوبو ګروپونه اعلان کړي دي. دا سیالی په سپتمبر میاشت کې وی. افغانستان به په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. په الف ګروپ کې پاکستان او هندستان یو ځای دي او دریمه لوبډله به د آسیایی هیوادونو د دویمه درجه هیوادونو څخه دلته لار پیدا کوي. د دې لوبو ځای اوس هم لانجمند پاکستان ته د لوبو قربتو برکل شوی و چې هم بیا هلته د لوبو مخالفت وکړ او امنیتي ستونزې یادې کړې او پاکستان بیا ویل دي چې له پاکستان پرته په بل ځای کې آسیا جام کې ګډون نه کوي. دا لوبي لا هم د دې لوبو ځای لا هم لانجمند اعلان شوی نه ده. د فوټبال فدراسیون بیا ویل دي چې د افغانستان په استازولې به حلیم آقا شیرزاد او یاسمین حیدری په نړیوالو لوبو کې لوبساری وکړي. شریف سروري، ننګیالی سادات او فرشته شیخ میری به مرستندوی لوبساران وي. تمیم حسینی به په فوټسال لوبو کې او زین الدین شریفی به په ساحلی فوټبال کې د لوبساری دند مختوړي. د فوټبال له ډګره به بل خبر دا دی چې د انګلستان فوټبال لیگ په سیالیو کې بنن یوازې یو لوبه وي او چلسی به له مانچستر یونایټډ له مانچستر سیټي سره سیالي ترسره کړي. په بیگ بنچ لوبو کې بیا د راشد خان او نوید الحق سفر بشپړ شو. دوی به خپل نوو لوبو تستنیږي. مننه
ډیره مننه ساحل صاحب، سلامت اوسې. کور ودان زموږ د ورزش د څنګ ځنګړې خبريال بختیار ساحل و چې تاسو یې له ورستیو ورزشي پیښو خبرولی. اوریدونکو د ازادي رادیو دغه مخامنې خبری مجله ورو ورو پای ته رسیږي. په کابل کې د مخام شپګنیمه بجې شوې بل خبری مجله هم تاسو ته په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو په دری فیسبوک پاڼه کې وړاندې کیږي. هله دا چې دا خبرونه هم را سره واوري. زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي. په دری خبری مجله کې هم زموږ ملتیا وکړي.